په افغانستان کې شپږ بجې شوې. نوري اس نوري هم او دا خبری مجله وړاندې کوم. د بلخ د ولایت شورا د غړي اسف مومند نیولو د قضیې په اړه د څېړنې ګمارل شوی پلاوی څېړنې پیل کړي او په دې قضیه کې له ښکېلو د بلخ له والي او له امنیې قومندان سره لیدلي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي په افغانستان کې د جنګي جنایتونو او بشر ضد کړنو دوسیې وڅېړي، ځکه د افغانستان عدلي او قضایي سیستم د دې کار توان نه لري. خو خبرونه په خبرونو سره پیلو. رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشروي د جرمونو نړیواله محکمه باید د هغو جنایتونو څېړنه وکړي چې له 2003 کال را پدې خوا په افغانستان کې شوې دي. د هرات سلګونو اوسیدونکو نن په اعتراضي غونډه کې د دولت د وسلواله مخالفان لخوا د ملکی وګړو وژنه وغندله او په جلال آباد کې بیا د امریکایي ځواکونو د هوایی بریدونو پر وړاندې اعتراض وشو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو هیله من دی چې ایران به له نړیوالو سره د 2015 کال له اټومي موافقې ونه وځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشروي د جرمونو نړیواله محکمه باید د هغو جنایتونو څېړنه وکړي چې له 2003 کال را پدې خوا په افغانستان کې شوې دي. سیما سمر نن په کابل کې خبري اعلانو ته ویل دا وایي د شخړو قربانیانو ته د عدالت او د هغو کسانو د پښتونو په هدف چې بشر ضد جنایت او جنګي جرمونه کوي د معافیت د فرهنګ پای ته رسول ته اړتیا ده. د جرمونو نړیواله محکمه د دې لپاره په افغانستان کې مداخله کولی شي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي وسلوالو د سرپل ولایت په میرزا اولنګ سیمه کې لسګونه ملکی کسان وژلي دي. اخوا بیا د سرپل ولایت په میرزا اولنګ سیمه کې د وژل شو 250 ملکی وګړو جنازې نن خاورې ته وسپارل شوې. دا جنازې لومړی په سختو امنیتي تدابیرو کې له میرزا اولنګ څخه د سرپل ښار ته انتقال شوې. افغان امنیتي ځواکونو د میرزا اولنګ له برتنیولو وروسته دغلته د ملکیانو ډلهیز قبرونه پیدا کړل او د مړو انتقال یې پیل کړ. د هرات سلګونو اوسیدونکو نن په یوې اعتراضي غونډه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د ملکي وګړو وژنه وغندله. مظاهره کوونکو افغان حکومت د امریکا متحده ایالات او ملګري ملتونو په دې برخه کې په بې غوري تورن کړل. په هرات کې د ملکانو د وژل کېدو په وروستۍ پیښه کې پر جوادیه جماعت د وسلوالو په برید کې نږدې 30 ملکیانو وژل شول. بل لور ته د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن سلګونو کسانو په دې ولایت کې د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو پر ضد اعتراض وکړ. مظاهره چانو په دې بریدونو کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله په کلکه وغندله. له تیرې ورځې راهیسې د کرکټ بورډ لسګونو کارکوونکو د اعتراض په توګه له دغه بورډ سره خپل پریکون اعلان کړی دی. د اعتراض کوونکو له ډلې څخه عزیز غروال ازادي راډیو ته ویل چې په اعتراض کوونکو کې د کرکټ بورډ ځینې تکړه لوبغاړي، د مالی او مطبوعاتي چارو مسؤلان، د معلولینو د کرکټ بورډ مشر او ځینې نور چې شمېر یې له 150 اوړي شامل دي.
موږ د افغانستان کرکټ بورډ برحاله کارکوونکي د افغانستان کرکټ بورډ د اوسني مشرتابه له غیر مسلکي کړنو، غیر اصولي چلند، د پرمختیايي بودیجې د نه مصرفولو، د بې ځایه او غیر مسلکي انفکاک او ټاکنو، غلط مسیر ته د کرکټ بورډ د بیولو او د کرکټ د تخنیکي مواردو څخه د سرغړونو له امله د دغه مشرتابه سره خپل رسمي پریکون اعلان کړ.
خود کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې د دغه بورډ په تشکیلاتو کې بدلون یو قانوني پروسه ده او بل دا چې د دغه اعتراض کوونکو تر شا ځینې کړۍ ولاړ دي او غواړي چې د هغه په خبره د افغانستان د کرکټ او کرکټ بورډ پرمختګونه زیانمن کړي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي مسکو هیله من دی چې ایران به له نړیوالو سره د 2015 کال له اټومي موافقې ونه وځي. لافروف دا څرګندونې یوه ورځ وروسته تر هغې وکړې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني خبرداری ورکړ چې که امریکا پر تهران نور بندیزونه ولګوي نو ایران کولی شي چې په څو ساعتونو کې له دې موافقې وځي. نن لافروف وویل
заключён по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.
Дэвид Захирамандем чидаси унши за дагараз хилаларым чи Америка бада амал дага гад ау прах бансата план па ада хам лах полужмуно саргадауна унакри. Русия да барану чар вазир пар Иран да Америка ла хва па яу адхиза тога пар лагаул шо бандизуна хам интиқад вакар ау хага гэр масулана ау балал. تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی ویل چې پر ایران نوي بندیزونه د 2015 کال په اټومي موافقې پورې اړه نه لري. د امریکا متحده ایالاتو ځینې استخباراتي ادارې وایي دوی په دې عقیده دي چې شمالي کوریا د میزایلو د توغولو لپاره انجنونه په خپله تولیدوي او له اوکراین څخه واردولو ته اړتیا نه لري. د رویټرز خبري اژانس رپورټ په حواله د اوکراین ملاتړ چې د اوکراین ملاتړ پکې شوی دی او شمالي کوریا ته د اوکراین لخوا د میزایلو د ټکنالوژي ورکول پکې رد شوی دی. دا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د نوې څېړنې د موندنو برعکس دی چې ویلي وو پینګ یانګ ښایي هغه انجنونه د خپلو بلاستیک توغندیو په وروستۍ ازموینه کې کارولی وي چې د اوکراین یا هم روسیې د فابریکو له تور مارکیټ څخه ترلاسه کیږي. او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکي او حکومتي چارواکي چې په غیر عادلانه ډول په ازبکستان کې د څه د پاس یوې لسیزې لپاره زندانی خوشي شوی دی. هیومن رایټس واچ نن ویل ارکین موسایف چې د زندان په یولس کاله بند کې شکنجه شوی هم دی د روان اګست په یولسمه خوشي شوی دی.
ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې اوري چې د بلخ د ولایت شورا د غړي اسف مومند نیولو د قضیې په اړه د څېړنې ګمارل شوي پلاوي څېړنې پیل کړي او تر اوسه په قضیه کې له ښکېلو اړخونو د بلخ له والي او امنیه قومندان سره لیدلې دي.
کومندان صاحب څوبه داری مقاعد از بازمین من وکیل شورای ولایتی هم مومند میبینیم و همچنان رئیس شورای ولایتی هم داد و مدارک در حال جمع کردن هستیم. بسیم
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي په افغانستان کې د جنگي جنایتونو او بشر ضد کړنو دوسیې وڅېړي ځکه چې د دې کمیسیون په وینا د افغانستان عدلي او قضایي سیستم د دې کار توان نه لري. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي افغانستان ته د پاکستاني لوړ پوړو چارواکو وروستی سفر بې ګټې بولي.
دا فقط دنیا ته یو فریب ورکي.
ویل کیږي ناروې له هلمند او ننګرهار ولایتونو پرته د افغانستان نورو ټولو ولایتونو ته رد شوي پناه غوښتونکي لیږلی شي ځکه د رد شوو پناه غوښتونکو د اوسېدو لپاره نور ځایونه دومره ناامن نه دي او اسرائیل وایي ایران په سوریه او لبنان کې د توغندیو د تولید فابریکې جوړوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشري نن په دې هیواد کې د جرمونو له نړیوالې محکمې د جنگي جرمونو د څېړنو په برخه کې د مداخله غوښتنه وکړه. د دې کمیسیون مشري سیما سمر وویل په افغانستان کې له جرمونو د معافیت فرهنګ د ختمولو په منازعه کې د قربانیانو د عدالت د تامین او د جنگي جرمونو او بشر ضد عاملانو د محاکمه کولو لپاره د جرمونو نړیواله محکمه کولی شي مداخله وکړي. په افغانستان کې له جرمونو د مافیات په برخه کې ډیر ځله له مختلفو لورو هم انتقادونه شوي دي. ویل کیږي چې د اکثر جرمونو عاملان به مجازات پاتې کیږي. یو هم په ورسته کې په مزار شریف کې په بلخ ولایت کې د بلخ د ولایتي شورا د وغړي ورستۍ د نیولو ورستۍ قضیه ده. د ولسمشر لوري ټاکل شوی پلاوی د دغه قضیه په اړه خبر ورکوي چې د بلخ د ولایتي شورا د غړي اسف مومند د نیولو په اړه د څېړنو او اسناد راټولولو پروسه پیل کړې ده. د پلاوی یو غړي نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی په لومړي سر کې د بلخ له والي عطا محمد نور او د دې ولایت له امنیه قومندان سره لیدلې دي. له بلې خوا د بلخ د والي ویان وایي که ثابته شي چې د عطا محمد نور ساتونکو ښاغلی مومند نیولی وي نو هغوی هم د امنیه قومندانۍ پورې اړه لري. محمد حدیث پردیس نور جزئیات وړاندې کوي.
د بلخ د ولایتي شورا د وغړي د نیونې د څرنګوالي حقیقت موندون کې پلاوی په دې اړه خپل څېړنې د بلخ لوالي او امنیه قومندان څخه پیل کړې دي. دغه پلاوی غړي او د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د کورنی تفتیش رئیس عبدالحبیب جابرخیل د چهارشنبه په ورځ له مزار شریف څخه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د یادې پیښې په اړه د اسناد او مدارکو راټولول پیل کړي دي.
د
ویس مونږ څېړنې لا په ابتدایي حالت کې دي. مونږ له والي صاحب او امنیه قومندان سره لیدلې او نن بیا له امنیه قومندان سره ګورو او له هغې وروسته به له اسف مومند سره هم وګورو او بیا به د ولایتي شورا له رئیس سره هم کتنه ولرو. ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ په هوایی ډګر کې د بلخ د ولایتي شورا د وغړی اسف محمد تر نیول کېدو وروسته د لوی سرنوالۍ د عمرسیال په مشرۍ پلاوی وټاکه څو د قضیه وڅېړي. د بلخ د ولایتي شورا د غړي د نیولو په اړه له رسنیو سره ډول ډول معلومات او څرګندونې شریکې شوې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو په دې نیونه کې هیڅ رول نه درلود. یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی محمد عطا محمد نور د ساتونکو لخوا نیول شوی او بیا ملي امنیت ته سپارل شوی دی. خو د بلخ د والي وین منیر فرهاد تېره ورځ ادعا وکړه چې اسف مومند په اداري فساد، جال او تزویر تورن دی او د سه شنبې په شپه د لوی څارنوالۍ په امر د بلخ د پولیسو لخوا نیول شوی دی. خو د لوی څارنوالۍ وین وایي چې دوی د اسف مومند د نیولو لپاره هیڅ ډول مکتوب نه دی صادر کړی. تازه د بلخ د والي وین منیر فرهاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ والي د حقیقت موندنې له پلاوي سره په کتنه کې ویلي چې یاد پلاوی باید قضیه په بېطرفۍ او د فشارونو تر اغېز لاندې له راتللو پرته وڅېړي. د بلخ د والي له وینده مې پوښتنه وکړه چې که ثابت شي د بلخ د والي ساتونکو آصف مومند نیولی څه به وشي، هغه یې په اړه راته وویل. دی وایي د بلخ د والي ساتونکي والي پورې اړه نه لري، هغوی د بلخ د امنیه قوماندانۍ همدې نظام او هیواد پورې اړه لري. دوی یعنی د والي ساتونکي له دې وړاندې چې د والي تر قوماندې لاندې راشي په نظام کې هم مسؤلیت درلود. خو حقوق پوهان وایي چې د موظف پولیس پرته بل هیڅ مسؤول او یا غیر مسؤول وسلوال کس د نیولو صلاحیت نه لري. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی په دې اړه وایي،
قانون پر اساس کچیرې یو څوک د خپل امر غیر قانوني امر نه اطاعت کوي، دغه اجرا کوونکی
له بلې خوا د اسف محمد ورور مصطفی مومند د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د عطا محمد نور د لرې کېدو محاکمې غوښتونکي دي. د نوموړي په خبره که حکومت دغه غوښتنه ونه مني نو سړکونو ته به راووزي او مظاهرې به وکړي.
و امرل چې د بلخ د ولایتي شورا د غړي اسف مومند نیولو د قضیې په اړه د څېړنې ګمارل شوي پلاوي څېړنې پیل کړي او تر اوسه په دې قضیه کې له ښکېلو اړخونو د بلخ له والي او د بلخ له امنیه قومندان سره لیدلې دي. لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل، بلې خوا د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ویلي که ثابته شي چې د عطا محمد نور ساتونکو ښاغلی مومند نیولی وي نو هغوی هم د امنیه قومندانۍ پورې تړاو لري. خو دو ورځې مخکې چې کله دا پیښه رامنځته شوه، د بلخ امنیه قومندان هم په خپله د بلخ په هوایي ډګر کې وو او ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوله چې ښاغلی مومند بیرته په الوتکه کې کابل ته واستوي، خو د عطا محمد نور ساتونکو هغه له ځان سره یوړ. بیا هم له دې موضوع ډېر لرې نه زوري، دغې موضوع سره په یو وخت او دغه راز د سرپل د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ د وروستۍ پیښې په تړاو بیا په افغانستان کې د عدالت د تامین غږ اوچت کیږي. دا ځل د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو او بشر ضد کړنو دوسیې وڅېړي، ځکه چې د دې کمیسیون په وینا د افغانستان عدلي او قضایي سیستم د دې کار توان نه لري. دا خبره د دې کمیسیون مشر سیما سمر نن په کابل کې د افغانستان د افغانستان کې د یوې نوې څېړنې د عدلي او قضایي څېړنې په برخه کې د یوې غونډې په ترڅ کې البته وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسؤلین هم حاضر وو. د لوی څارنوالۍ مسؤلینو بیا که څه هم دا ونه منله چې د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې کمزورتیا شته، خو ویل مسؤلینو چې که اړتیا ولیدل شي نو د جرمونو نړیواله محکمه له افغان حکومت سره د جرمونو په څېړنه کې مرسته کولی شي. تفصیل بیا هم د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس پر راپور کې اوري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جنگي جرمونو د څېړنې په برخه کې د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو لازم ظرفیت نه لري، نو په کار ده چې په دې برخه کې د جنگي جرمونو نړیواله محکمه مداخله وکړي. د دغه کمیسیون مشر سیما سمر د چهارشنبې په ورځ د تروریزم او وسلوالو شخړو له قربانیو څخه د ملاتړ د ملي څېړنې د پیل په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د معافیت فرهنګ د له منځه وړلو لپاره د نړیوالې جزایي محکمې مرسته او مداخله ډېره مهمه ده.
په کار ده چې موږ په افغانستان کې دننه د جنګي جنایتونو او د بشر ضد جرمونو په څېړلو او هغو ته د رسیدنې په برخه کې د جزا له نړیوالې محکمې استفاده وکړو، ځکه چې د افغانستان په حقوقي، عدلي او قضایي سیستم کې هغه لازمه توانمندي نه ده رامنځته شوې چې دا ډول جرمونو ته رسیدنه وکړی شي.
میرمن سمر همدار از انتقاد وکړ چې په افغانستان کې داسې هیڅ قانون نشته چې لمخې د جګړو قربانیانو ته رسیدنه وشي. داخلي سمر په خبره د تروریزم او وسلوالو شخړو له قربانیو څخه د ملاتړ ملي تحقیق هم له دې کبله ترسره کیږي چې د جګړو قربانیانو ته په منظمه توګه د رسیدنې زمینه برابره شي. د جنگي جنایتونو د څیړلو په برخه کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د جزال نړیوالې محکمې د مرستې او مداخلې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د روانې جګړې له کبله د ګڼو جنگي جنایتونو او د بشر ضد د کړنو راپورونه ورکول کیږي. تازه د افغانستان لوی څارنوالۍ د سرپل په میرزاولنګ کلي کې د وسلوالو له لوري په بېرحمانه ډول د ملکي وګړو مرګ ژوبله د جنگي جنایت یوه بېلګه بللې ده. افغانستان په 2003 میلادي کال کې د جزا د نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال وحیدالدین ارغون وایي دوی هم د جزا له نړیوالې محکمې سره په اړیکه کې دي. ښاغلی ارغون چې د تروریزم او وسلوالو شخړو له قربانیانو څخه د ملاتړ د ملي څېړنې د پیل په غونډه کې خبرې کولې، د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې نړیواله محکمه به د اړتیا پر مهال له دوی سره مرسته وکړي. دا چې اوس د زمینه څومره مساعده ده چې د جزا نړیواله محکمه د په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په څېړلو کې مرسته وکړي، د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمنی په اړه وایي
سیستم دې موضوع باندې کول د افغانستان دولت په توان او صلاحیت کې نه ده. په دې تمنګ مې څه اقتصادي مجبوریتونه مې او له بلې خوا د حکومت هیڅ دغه احساس او دغه مسؤلیت او دغه مکلفیت
خاغلی هوډمن ویل په دې برخه کې د جزا نړیواله محکمه په حقوقي لحاظ د مداخلې حق نه لري، خو مسؤلیت لري چې د عدالت د تامینولو لپاره په افغانستان کې جنگي جنایتونو ته د رسیدنې په برخه کې همکاري وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو اوریم. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي افغانستان ته د پاکستاني لوړپوړو چارواکو وروستی سفر بې ګټې بولي. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیالې په وروستیو کې کابل ته په سفر کې له د افغان ولسمشر په ګډون له افغان چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د دغه هیواد لوري په پخوانیو ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړ. جزئیات یې د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي په خوانیو تجربو ته په کتو افغانستان ته د پاکستان د لوړپوړو چارواکو سفر بې نتیجې بولي. دوی کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال راتګ ته په اشاره وایي چې دغه هیواد تل د افغانستان پر وړاندې د چل او فریب سیاست پر مخ وړي. د دغه کمیسیون غړي آریانیون د چهارشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل پاکستان غواړي وخی چې خپل وعدو ته ژمن دی، له تروریزم سره مبارزه کوي او هڅه یې دا ده چې له دې لارې نړیوالې ټولنې ته دوکه ورکړي.
کوم لوړپوړی چارواکی چې د پاکستان نه راځي افغانستان ته، دا کومه خاصه نتیجه نه لري او دنیا ته فریب ورکي او غواړي چې هغه دا ښکاره کړي چې دوی هم د تروریزم په منځ وړلو کې یعنی غواړي چې فعال دي او غواړي چې تروریزم د منځه وي. دا فقط دنیا ته یو فریب ورکي، بلکې د دې راتګ افغانستان ته کومه خاصه نتیجه نه لري.
دا څرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې د سه شنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله تهمینه جنجوعه کابل ته راغله او له افغان چارواکو سره یې په لیدنه کې یو ځل بیا د هیواد له لوري په خپلو ژمنو ټینګار کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له میرمن جنجوعه سره په کتنه کې یو ځل بیا له پاکستانه غوښتي چې په خپل قلمرو کې د درېم هیواد تر څار لاندې د تروریزم پر ضد اقدام وکړي. د دغه سفر په لړ کې اغلی تهمینه جنجوعه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره هم خبرې کړې. د دې وزارت د ویان شکیب مستغنی په وینا مرمن جنجوعه له افغان چارواکو سره د لیدنې او د سیاسي مشورو په لومړۍ غونډه کې چې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او ګډو ستونزو ته د حل موندنې په هدف جوړیږي کابل ته راغلې. دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت د کار په پیل کې د دواړو هیوادونو لوړپوړو چارواکو کابل او اسلام آباد ته سفرونه وکړل. له دې وړاندې مخکنی افغان ولسمشر له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د زمینې د برابرولو په هدف شاوخوا شل ځلې اسلام آباد ته سفرونه وکړل، خو کومه مطلوبه نتیجه یې نه درلوده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو مشتاق رحیم وای د پاکستان له لوري له ورکړل شوي ژمنو د عملي کېدو لپاره نړیواله ټولنه باید په دغه هیواد سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات کړي.
د نړیوالو سره د افغانستان حکومت لا بیو چې هغه د کار باسي
چې په پاکستان باندې فشارونه واخیست کی تر څو دغه کله رسمي ژمنې چې د نړیوالو حکومتونو په شتون کې د افغانستان سرحدي ادارې د امنیت کول لپاره هلې ځلې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د افغانستان د جنگ لپاره د امریکا ستراتیژي د چمتو کېدو په حال کې ده. په ورته وخت کې د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په یو تازه راپور کې پاکستان د تروریستانو پناه ځای بللی او له واشنگټن یې غوښتي چې په دغه هیواد خپل فشارونه زیات کړي.
خبری مجله اوري.
ناروی په یو تازه راپور کې ادعا کړې چې له هلمند او ننګرهار ولایتونو پرته د افغانستان نورو ټولو ولایتونو ته رد شوي پناه غوښتونکي لیږلی شي، ځکه چې د رد شویو پناه غوښتونکو د اوسېدو لپاره ناامن نه دي. تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
د ناروې د مهاجرت ادارې په یو نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې یوازې دوه ولایتونه د رد شویو افغان پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته خوندي نه دي. د ناروې د مهاجرت اداره چې د پناه غوښتونکو قضیې او غوښتنلیکونه څېړي او په ناروې کې د پناه غوښتونکو مرکزونه اداره کوي، روانه اونۍ په یوه راپور کې ادعا وکړه چې له دوو ولایتونو پرته د افغانستان نور ولایتونه د پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو لپاره خوندي دي. دا راپور وروسته له دې خپور شو چې په درسته اروپا کې د مهاجرو ګڼو ملاتړو استدلال وکړ چې افغانستان د پناه غوښتونکو بیرته ستنولو ته خوندي نه دی او باید رد شوي پناه غوښتونکي ورونه لیږل شي. د ناروې د مهاجرت ادارې یا یو ډی آی تاکید کړی چې یوازې هلمند او ننګرهار ولایتونو ته پناه غوښتونکي بیرته نشي لیږلی، خو نور ولایتونه د پناه غوښتونکو لپاره پوره امن دي. راپور وایي ننګرهار ولایت چې له پاکستان سره پوله لري په دې خاطر خطرناک بلل شوی چې داعش یا د اسلامي دولت وسلواله سختریزه ډله پکې نفوذ لري او هلمند له ډیرو کلونو راهیسې د طالبانو د فعالیت مرکز دی. د ناروې د مهاجرت ادارې رئیس فرودی فورفانګ په دې راپور کې ویلي چې دوی د افغانستان په اړه معلومات تازه څېړلي او پر دې اساس وایي چې له دوو ولایتونو پرته نورو ته رد شوي پناه غوښتونکي لیږلی شي. د همداراز ویلي په دې پوهیږي چې اکثره نارویژان باور لري چې افغانستان ناامن دی، خو حقیقت داره چې د افغانستان په اکثرو برخو کې یاخیان پر حکومتي هدفونو بریدونه کوي. په جرمنی او سویډن کې چې د خپلو هیوادونو د وګړو د شمیر په تناسب تر نورو زیات پناه غوښتونکي ورغلي، د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو موضوع پر یوه ملي بحث بدله شوې ده. انګیلا مرکل ویلي چې د دې حکومت به افغانستان او نورو هیوادونو ته د پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو بهیر چټک کړي، خو د دې دا پلان د کن اړخو له مخالفت سره مخامخ شوی دی. مېرمن مرکل د یو لک پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو پلان جوړ کړی، خو داسې ښکاري چې د ائتلافي حکومت نور مشران د دې پریکړې مخالف دي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنوز کلي نه تاسو سره په تماس کې مده. د افغانستان حکومت نه زموږ دا خواهش او دا تقاضا ده چې د افغانستان خلک خو ډېر غریب او د تکالیفو او د زحمت سره مخامخ دي، خو متاسفانه چې پاکستان ته د کاروبار دپاره لاړ شي په پاکستان کې په لسګونو په سلونو افغانان په زرونو افغانان نیول کېږي او هغه سم د لاسه ورکېږي. په یو طریقه باندې دا خلک نه پیدا کېږي او نه به پیدا شي. د افغانستان حکومت د دې نه ښه خبر دی او د دغه شانې کارونه خبرېږي. موږ د افغانستان حکومت نه دا خواهش او دا تقاضا ده چې دا کم ښه کسان چې دا نیول شوي دي او ترې ته مړي کي هېڅ پته نه لګېږي، دا شان د خلکو غم وکړي او کچې دا غم ونه شي نو افغانستان کې دی شي نور هم د تکالیف او زحمت سره مخامخ کېږي.
وروره ما دا ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم او بعد سلامه زما دا پیغام دی چې اوس دغه مهاجرین راست والا ته موږ لس وارې ورغو، دا څلور میاشتې کېږي چې راغلي یو او کله وادي راکوي کله راته وایي چې موږ رشوت راکوي او شاین ورته اچولي دي بېخي دي، موږ به غم څوک نه خورو، موږ پردي کور ته پراته یو، سبا چې دا کور راغی موږ نه خیمه ستا نم جای ستا نم ښه ستا نم بس ستا، موږ به چېرته ځو چې شي به کوو و سلامه څلور میاشتې مو ورته سره راغلي یو.
وروره زما دغه خواهش چې د خنجر پر درایي به د خنجر پر سړک باندې خدي تېرېږي، موږ ته بخت نه راکوي، کندهار بولي مو چې بیا زموږ د هلمند کندهار ته بر کړي
ازادي راډیو هم ستاسو شکایتونه واورول په دې هیله چې مسؤولو چارواکو هم اوریدلی وي. اسرائیل وایي ایران په سوریه او لبنان کې د توغندیو د تولید فابریکې جوړوي. اسرائیل اندېښنه لري چې د ایران له لورې په جوړېدونکو فابریکو کې به داسې توغندي جوړ شي چې د اسرائیل خاورې ته به ګواښ پېښ کړي. عصمت څاروان.
اسرائیلی رسنۍ وایي ایران د سوریې په شمال لویدیځ کې د لرواټنه راکټونو د جوړولو فابریکه جوړوي. په دغو راپورونو کې چې د سپوږمکۍ په وسیله اخیستل شوي تصویرونه هم لري، د مدیترانې په غاړه د سوریې بني یا شار ته نږدې هغه سیمه لیدل کیږي چې دا فابریکه پکې جوړیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په وروستیو کې خبرداری ورکړی و ایران چې د سوریې په شپږکلنې جګړې کې د بشار اسد د ملاتړ لپاره سوریې ته لار ومونده، خپل حضور په دغه هیواد کې ټینګوي. نتانیاهو تیره اونۍ په یوه وینا کې وویل زموږ پالیسي ښکاره ده، موږ په زغرده په سوریه کې د ایران او دغه هیواد په نیابت کې د جنگیدونکو او د ټولو په سر کې د حزب الله پوره مخالف یو. موږ به هر هغه اقدام وکړو چې د اسرائیل د امنیت د ساتنې لپاره پکار وي. ایران چې تر اوسه پورې د اسرائیل د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، له کلونو راهیسې د اسرائیل سخت دښمن دی او د اسد رژیم ته د کورنۍ جګړې لپاره پوځي سلاکاران او اجیر ځواکونه لیږلي دي. د اسرائیل د تلویزیون دوهم چینل د ایران له لوري په سوریه کې د جوړیدونکو فابریکې تصویرونه وښودل او ویې ویل چې دا تصویرونه اسرائیلي سپوږمکۍ اخیستې دي. اسرائیل ټایمز ورسپانی ویلی چې د ایران له لوري په سوریه کې د توغندو جوړولو فابریکه د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره جوړیږي او کېدای شي په هغه کې په پټه سکټ توغندي جوړ شي چې اسرائیل پرې وشتل کېدای شي. اسرائیل ټایمز ورسپانی دا هم ویلی چې ایران په لبنان کې د حزب الله لپاره د جنگي وسایلو د تولید فابریکه هم جوړوي. د راپور له مخې په لبنان کې به د فتح یو سلو لس په نوم د منځني واټن توغندي جوړ شي چې د اسرائیل اکثره برخې پرې وشتل کېدای شي. د اسرائیل دفاع وزیر تیره میاشت ایران او حزب الله ته د داسې فابریکې د جوړولو په وړاندې ښکاره خبرداری ورکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لنن درې ورځې وروسته د زمري یا اسد 28مه د افغانستان د خپلواکۍ لا 90مې کلیزې سره برابره ده. لکه د نورو ولایتونو په څیر لمخکې په خوست کې هم د افغانستان خپلواکۍ ورځ نن په یو د موټرو پر یو کاروان سره ولمانځل شو. په موټرو چې د افغانستان ملي بیرغونه، وطني شعارونه او د ملي اتلانو انځورونه نصب شوي ول، د ښار په سړکونو او لارو کې وګرځېدل. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله آلوخیل هم ورسره و.
د خوست ولایتي مسؤلین همدارنګه مدني فعالان او ځوانان وایي چې سږ د نورو کلونو په پرتله د افغانستان د خپلواکۍ د 90مې کالیزې د لمانځنې لپاره ډیر تدابیر نیولي دي. د خپلواکۍ جشن په ویاړ د موټریز کاروان ګډونوالو یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په خوست کې آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړې. د یاد کاروان یو ګډونوال د ډول برنامو د اغیزو په باب وویل:
قبل نور همکار ما د ډول ورځ المنزل په هیواد کې د ولسونو ترمنځ، د خلکو ترمنځ د ملي والی نه خده.
مدنی فعال رحیم گل نایل ویل په خوست ښار کې د افغانستان د ازادۍ د 90مې کالیزې په ویاړ پوره تیاری نیول شوی او لا هم حکومتي ادارې او مدني بنسټونه د ښار په تزئین لګیا دي.
په ښار کې هم بیرغونه د دغه ورځې په ویاړ خاص شعارونه نصب شوي دي. نو زه هیله من یم چې دغه ورځ به په پوره ترتیب او جشن او جوش سره ولمانځل شي.
د خوست دیوالي ویان مبارز محمد زدران وایي چې حکومت یاد موټریس کاروان لپاره امنیتي تدابیر نیولي ول، خو ګاډي او ګډونوالي ټول عوام خلک ول چې په دې کاروان کې برخه اخیستي وه.
په خوست ښار کې تقریبا 300 موټرو په ذریعہ باندې موټریس کاروان تر سره شو. د امده ترڅنګ د خوست په وټونو څلرلارو او جدو کې د دغه ویړلې ورځ په خاطر باندې منظم تدابیر او پلانونه جوړ شوي دي. ملي بیرغونه دي، د ملي اتلانو عکسونه ځوړند شوي دي.
د خار د نګدې ټولو سړکونو جادو څلورلارو او واټونو تزئین او د افغانستان په ملي بیرغونو د اتلانو په انځورونو حماسي شعرونو او شعارونو ښکلي کولې د خوست یو شمېر ملي سوداګرو مدني ټولنو شوراګانو او نورو بیلابیلو بنسټونو پر غاړه اخیستې دي.
تو سندرغړی و جیا راستګار یو مشهور سندره و په همدې سره د خبري مجله هم پات رسیږي. ز نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم خو سید سبی عباس خپل همکار ته ورکوم چې ورستی خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني.